人们站背行那番。السلام علیکم، وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو وری د خبرونه درته ز محمد حدیث پردیس د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه په لومړی نیمای کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه او ریپورتونه درته لرو، او په دویم نیمای کې د حقیقت سد یو تاند څنګه خبرونه مو درته ماده کړي. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د عراق له جمهور رئیس سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د دوشمې پورز وګوري. خو له هر څه وړاندې رحمت الله افغان په سټوډیو کې دی او د افغانستان کورنی خبرونه به درته واوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان له فساد سره د مبارزې عالي اداره له یادې پدیدې سره په جدي مبارزې ټینګار کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت یو شمیر ښوونځیو تړل کېدل یو ناورین بولي، او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د ملي اردو په عملیاتو کې 12 وسلوال مخالفان وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره له یادې پدیدې سره په جدي مبارزه ټینګار کوي. د دغې ادارې رئیس سید حسین فخری نن ازادۍ راډیو ته وویل هیله لري چې د ملي وحدت حکومت د فساد له منځه وړلو په برخه کې لاسته راوړنې ولري.
تر اوسه پورې کړي کارونه ګټور و. تاسو پوهیږئ چې له فساد سره مبارزه زیات وخت او ملي بسیج ته اړتیا لري. حکومت باید یو لړ اقتصادي، فرهنګي، ټولنیز او سیاسي اصلاحات رامنځته کړي.
که څه هم ښاغلي فخري له فساد سره د ملي وحدت حکومت مبارزه ستایي، خو ټینګار کوي چې د دې پدیدې بشپړ له منځه وړلو وخت ته اړتیا لري. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې نږدې یوه میاشت وړاندې له فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز خپل کار پیل کړی، خو ویل کیږي چې تر اوسه په عملي عمل کې د دې مرکز کارونه د پام وړ نه دي. د افغان ښځو شبکه وایي چې د افغانستان په اړه د بروکسل له نړیوال کانفرنس نه یوه ورځ وړاندې په یوه جلا غونډه کې د افغان ښځو پرمختګ وارزول سي. د دغې شبکې مشرې حسینې ساپۍ نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د ښځو په اړوند دغه غونډه کې به د اویا هیوادونو او دیرسو نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. بروکسل غونډه د اکتوبر په میاشت کې د بلجیم په پایتخت بروکسل کې جوړیږي، او تر دې ډیره به په دغه ناسته کې ګډونوال له افغانستان څخه د مالي او اقتصادي مرستو پر دوام بحث وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت د یو شمیر ښوونځیو تړل کېدل ناورین بولي، او له امنیتي ارګانونو غواړي چې د ښوونځیو په پرانیستلو کې ورسره مرسته وکړي. د دغه وزارت ویان مجیب مهرداد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم د تړل شویو ښوونځیو په د شمیر په اړه کره معلومات ورنه کړل، خو زیاته کړه چې یادې ښوونځي په ننګرهار، هلمند، ارزګان، بغلان او سرپل ولایتونو کې تړل شوي دي.
زیات تړلي ښوونځي په هلمند، کندهار، اروزګان، زابل او غزنی کې لرو. د ښوونځي د جګړې له امله تړل شوي، تر هغې چې جګړه نه وي درېدلې ښوونځي به همداسې تړلي پاتې وي.
په ورته وخت کې د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنیش وایي په یو شمیر ولایتونو کې د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره عملیات روان دي، خو د څرګندونې وایي چې دا وخت ته اړتیا لري. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د ملي اردو په عملیاتو کې 12 وسلوال مخالفان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. له دغه وزارت څخه نن په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې دا عملیات په ننګرهار، کونړ، غزنی، لوګر، پکتیا او یو شمیر نورو ولایتونو کې شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په یادو عملیاتو کې د ملي اردو 15 سرتیري هم وژل شوي دي. تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له اجمل ان څخه واورئ.
دا امریکا حکومت د هغه ایتالیایي مرستندوی کارکونکو کورنۍ ته 1.2 میلیون ډالر ورکړي چې په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشل شوی وو. باور دی چې دا په دې ډول لومړنی تاوان ورکول دي چې د امریکا حکومت د جګړې له رسمي سیمې بهر د بی پیلوټ الوتکې د برید یو قرباني ته ورکړي. ګیاونی لو پورټو چې 10 کلن وو، په 2015 میلادي کال کې د القاعده شبکې سره د يرغمل پر مهال د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو گزار کې وشل شو. بل یرغمل چې امریکایي و، وارن وینستن نومیده، نوموړی 23 کلنو، هغه هم په دې برید کې وشل شوی. د ایټالوي قرباني کورنۍ ته د پیسو ورکول سپینې ماڼۍ تایید کړي دي. تر اوسه دا نه ده روښانه چې د امریکایي کورنۍ هم دا پیسې ترلاسه کړي او کنه. په مومندو ایجنسی کې د جمعات دننه د پرونی چاودنې د قربانیانو شمېر لږ تر لږه څلوي رښتنو ته رسېدلی چې څلور پکې ماشومان دي. دا ځان وژونکې چاودنه وه چې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه. په دې پیښه کې چې د پیخان په کلي کې رامنځته شوي نږدې دېرش تنه نور ټپیان شوي. د جمعیت الاحرار ډله چې د پاکستان له تحریک طالبان څخه بېله شوې ده د پیښې مسؤلیت منلی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د عراق له جمهور رئیس سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د دوشنبې په ورځ وګوري. سپینه ماڼۍ وایي دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې په عراق کې د اسلامي دولت له ډلې څخه د موصل ښار د نیولو لپاره پراخې چمتووالی روان دي. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن راډز ویل د دواړو مشرانو لپاره موقع برابره شوې چې د داعش پر ضد کمپاین ته کتنه وکړي او د موصل بیرته ازادي لپاره پر لارو چارو وغږیږي. روانه میاشت امریکا عراق ته 400 نور پوځیان واستول او عراقي ځواکونو د عراق د دویم ستر ښار د نیولو لپاره تیاریانې پیل کړي. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت وایي تل افیز ځواکونو په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یو مشر وشلی دی. د دفاع وزارت ویان پیټر کوک د جمعې په ورځ وویل عبدالحسن سلمان الفیاز چې په ډاکټر وایل مشهورو د سپتمبر په اومه د الرقه ښار ته نږدې په بمبارۍ کې وژل شوی. داسې باور کېده چې ډاکټر وایل د داعش د اطلاعاتو نومول شوی وزیر و. پیټر کوک وایي ډاکټر وایل د داعش یو جګپوړی غړی و چې د ترهګرو ویډیوګانې به یې چمتو کولې او هغوی ته به یې تبلیغ کاوه. او د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی چې دوی به کریمیا کې د روسیې د دومایا پارلمان دپاره د هغه انتخاباتو مشروعیت او نتایج تایید نکړي چې د سپتمبر 13 نیټې لپاره پلان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی پرون ویل د کریمیا په اړه د امریکا دریځ روښانه دی. د ویل دا ټاپو وزمه د اوکراین نه بېلیدونکې برخه ده. پر روسیه به د کریمیا په تړاو بندیزونه تر هغې پاتې شي څو چې روسیې د کریمیا واک بیرته اوکراین ته نوي سپارلی. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشن کنن سهار روسیه تورنه کړه چې کریمیا د جبري کار په یو پنډغالي بدله کړې ده. دا خبرونه
مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. تاسو کولی شئ دا خبرونه او د ازادي راډیو نورې خپرونې د انټرنیټ په ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی ورک کې هم وګورئ او واورئ. وړاندې په خپرونه کې اورئ چې د افغان ښځو شبکه وایي چې د څه باندې شلو ولایتونو د ښځو له استازو سره په سلا مشورې د بروکسل کانفرنس لپاره خپل وړاندیزونه بشپړ کړي دي.
موږ ضرورت لرو چې هماغه ونډه چې ښځې په ښه حکومتداري کې په کابل کې لري دا باید ولایاتو ته لاړ شي، دا باید نور هم وسیع شي.
په همدې اړه مو د مالی وزارت له ویان سره هم لنډه مرکه کړې. په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت په اړه درته هم وروستي جزئیات وړاندې کوو. په دویمه نیمایي کې د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د هلمند د امنیتي وضعیت په باب د دغه ولایت له والی سره مرکه کړې او په تاند څنګه خبرونه کې مو دا موضوع راسپړلې چې ولې په افغانستان کې د مطالعې دود کمزوری دی. نو هیله ده چې تر پایه سره ملتیا وکړي. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغان ښځو شبکه وایي چې د څه باندې شلو ولایتونو د ښځو له استازو سره په سلا مشوروي د بروکسل کانفرنس لپاره خپل وړاندیزونه بشپړ کړي دي. د دې شبکې مشر حسین صافی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په یاد کانفرنس کې به د مرستو د مؤثریت ترڅنګ د حکومتوالۍ په برخه کې د افغان میرمنو د ونډې د ډیرېدو غوښتنې هم وڅېړي. کتونکي بیا وایي چې ممکن یو ځل بیا نړیوال د افغان پلاوي غوښتنې ومني، خو دا طرح باید داسې وي چې نړیوالو ته د تطبیق په برخه کې ژمنتیا هم ولري. یوسف زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغان ښځو شبکه وایي د ښې حکومتوالۍ د قانون حاکمیت د ښځو سره د کېدونکو مرستو په موثریت د سولې په پروسه کې د اغېزمن ګډون او په حکومت کې د ښځو د ونډې ډېرېدو په اړه د بروکسل کانفرنس ته مشخص وړاندیزونه لري. د دې شبکې مشرې حسینې صافی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د یاد کانفرنس لپاره د څلورویشتو ولایتونو د ښځو له استازو سره سلا مشورې کړې او په لیکلې بڼه یې مالیې وزارت ته سپارلې دي. میرمن صافی وایي د ښځو ډېر ټینګار په دې دی چې د تیر په څېر یې ونډه نمایشي نه، بلکې عملی او اغیزناک وي.
مونږه ضرورت لرو چې هماغه ونده چې ښځې په ښه حکومتداري کې په کابل کې لري دا باید ولایاتو ته لاړ شي، دا باید نور هم وسیع شي. په حاکمیت د قانون کې مونږ نیاز لرو ډېر چې تمامو پالیسیګانې او قانونونه چې د افغان ښځو دپاره جوړ شوي دي دا باید پلی شي.
نوموړي وایي د بروکسل په کانفرانس کې د مدني ټولنو په استازیتوب لس کسان ګډون کوي چې پنځه یې ښځې دي. د افغانستان لپاره د بروکسل نړیوال کانفرانس د راتلونکي میلادي میاشتې په پنځمه نیټه د بلجیم په پایتخت بروکسل کې جوړیږي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي چې په 9 برخو کې دې کانفرانس ته خپلې طرحې بشپړې کړي او تمه ده چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره یو ځل بیا مرستو ته زړه ښه کړي. له فساد سره مبارزه، د ښځو د حقونو خوندیتوب، انتخاباتي اصلاحات او د خصوصي پانګې جذبول د نورو ژمنو تر څنګ د افغان حکومت هغه سترې ژمنې دي چې په دې کانفرانس کې به یې په اړه نړیوالو ته معلومات ورکړي. په عین حال کې د چارو کارپوه محمد یوسف امین زازی وایي چې نړیوال افغانستان یوازې نه پرېږدي، خو د دب خبره نړیوال باید له افغان حکومت د عملي اقداماتو په برخه کې ټینګه ژمنه واخلي.
نړیوال باید د افغانستان حکومت سره مرستې هغه پرې چې د افغانستان حکومت په خپل خود لري به جاری وساتي، مګر هلته شرط دا ده چې د افغانستان حکومت باید خپل هغه مکلفیت، هغه کار خانگی چې دوی نړیوالو ته او د افغانستان خلکو ته وعده ورکړي دي هغه باید پیاوړی کړي او هغه باندې عمل وکړي. دغه څه موږ نه ګورو.
د افغان میرمنو شبکه داسې مهال د حکومتوالۍ په برخه کې د ښځو ونډې د ډېرېدو غوښتنه لري چې په افغانستان کې د څلورو وزارتونو په راس کې ښځې دي، یو شمېر نورې یې مرستیالانې دي او د سولې په عالي شورا کې له پخوا ډېره ونډه ورکړل شوې ده. دا شبکه وایي جوړې طرحې ته په کتو د بروکسل کانفرانس ته خوشبینه دي، خو هیله لري چې په نورو برخو کې د افغان حکومت ناغېړي د دوی په راتلونکي سیوری ونه غوړوي.
د یوسف زدران په راپور کې مو واورېدل چې د افغان ښځو شبکه وایي چې د څوبان د شلو ولایتونو د ښځو له استازو سره په سلا مشورو د بروکسل کانفرانس لپاره خپل وړاندیزونه بشپړ کړي دي. په ورته وخت کې دغه شبکې غړو دا هم تاکید وکړ چې د دوی ونډه باید په دا ډول ناستو کې نمایشي نه وي. په همدې اړه مې شیبه وړاندې د مالی وزارت له ویان عبدالرحیمزي سره لنډه مرکه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د بروکسل په ناسته کې د افغان میرمنو ونډې ته افغان حکومت څه طرحې لري او څومره ورته پام شوی دی.
تاسو خبر یاست چې د افغانستان حکومت ورو ورو د بروکسل کانفرانس لپاره نږدې کېږي. څومره چې موږ ورته نږدې کېږو په هماغه اندازه زموږ ژمنې عملي کېږي او په هماغه اندازه موږ چمتووالی ورته لرو. د نورو عمده او مهمو مسایلو تر څنګ د ښځو د حقوقو او د ښځو د توانمندسازي یا د پیاوړتیا موضوع د بروکسل د کانفرانس د اساسي مسایلو څخه ګڼل کیږي. کانفرانس په پنځمه ورځ ده، ولې د پنځمه ورځې تر څنګ په څلورمه ورځ چې موږ سایټ ایونت یا حیشوي ناسته لرو، په دغه ناسته کې هم د ښځو د حقوقو او همدارنګه د ښځو د توانمندسازی یعنی اقتصادی پیاوړتیا یا توانمندی په برخه کې بحث کیږي او په دې برخه کې افغان حکومت د ښځو د توانمندسازی یا د پیاوړتیا تر عنوان لاندې یو پروګرام او برنامه لري. دا به تقریبا نهایي حالت ته رسیدلې چې دا به د بروکسل په کانفرانس کې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کیږي او په دې برخه کې به اقدام کیږي، هم د ښځو د حقوقو په برخه کې او هم د دوی د توانمندسازي یا پیاوړتیا په برخه کې د اقتصاد په ډګر کې باندې بحث کیږي. چې موږ د نړیوال سازمان د 1325 کومه قطعنامه چې ده د یادې قطعنامې پر اساس هم مخکې ځو او زمونږ دغه کومه برنامه یا پروګرام چې د ښځو په برخه کې لرو یادې قطعنامې پر اساس مخکې لاړ شو، تر څو له یوې خوا د دوی حقوقو ته رسیدګي وکړای شو او بل خوا د دوی د توانمندسازي یا پیاوړتیا په برخه کې کار وکړي.
رحیم صاحب، یو عمومي نیوکه دا ده یا انتقاد چې افغان میرمنې کوي، وایي چې په دا ډول ناستو کې د دوی ونډه نمایشي وي، او دغه موضوع ته به څومره رسیدنه وشي د بروکسل په ناسته کې؟ څه طرحې ورته لري؟
کوم پروګرامونه یا کوم مسایل چې موږ هغه که د خود ښځو د حقوقو مسایل وي یا د ته ورته نور مسایل وي، هیڅکله موږ دا د کاغذ د پاسه نه ساتو او هیڅکله دا په نمایشي ډول مخکې نه وړو. کومې آمادګیانې چې د اول ورځ نه تر اوسه پورې جریان لري او تر سبا او بله ورځ تر بروکسله پورې جریان لري، په ټولو کې د ښځو شتون، د دوی نظریات، د دوی طرحې او د دوی مشکلات او ستونزې اورېدل سي، مشترک کار سوی یوه موضوع. بل د بروکسل په کانفرانس کې به زه یو ځل بیا تاکید کوم چې د ښځو مسایل، که هغه د حقوقو مسله وي، که هغه د پیاوړتیا یا توانمندۍ مسله وي، دا به د بروکسل کانفرنس د اجنډا یو مهمه برخه وي او په دې برخه کې به عملا دغه کوم پروګرام یا برنامه چې موږ لرو یعنی د برنامه پر اساس موږ کانفرنس ته داخليږو. د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې موږ یو ملي پروګرام لرو. دغه پروګرام به نړیوالې ټولنې ته وړاندې کیږي. په دغه پروګرام کې په دغه برخه کې چې موږ څومره کار کړی، کومې ستونزې دي او د سبا ورځې پروګرامونه هم څه دي، ټول پکې انعکاس ورکول کیږي، البته دوی سره په همغږۍ او په مشوره.
رمزي صاحب، دغه پروګرام چې تاسو یادونه وکړه، څومره مطمئن یاست هغه غوښتنې چې افغان میرمنې لري او د دوی د پیاوړتیا په برخه کې هغه به وشي کړی چې نړیوال قانع کړي چې څو له دوی سره مرسته وکړي؟
ګورئ، دغه پروګرام د نړیوالې ټولنې له استازو سره هم شریکه شوې ده، کوم سفیران یا نور خلک چې په افغانستان کې دي د هغوی نظریات اخیستل شوي دي. د ښځو د بېلابېلو ادارو، که هغه د ښځو د چارو وزارت ده، که د کار او ټولنیزو چارو وزارت ده، که دې ته ورته نورې خپلواکې ادارې چې په دې برخه کې کار کوي، د هغوی نظریات اخیستل شوي دي. دغه پروګرام د اوسنیو شرایطو پر اساس جوړ شوی او د سبا ورځې لیدلوری ده، چې نو اوس موږ د ښځو د حقوقو او د دوی د توانمندۍ په برخه کې څومره پرمختګ لرو او بل مقابل کومې ستونزې دي، د ستونزو د حل لارې هم ورته وړاندې شوي دي. نو دا یو عملي پروګرام ده. موږ مطمئن یو چې د نړیوالې ټولنې د قناعت سبب هم ګرځي او د یاد پروګرام په پلي کېدو سره موږ به په دغه برخه کې د مثبتو تغیراتو شاهدان
اوسو. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزای و نوموړي د بروکسل په ناسته کې د افغان میرمنو د ونډې او د افغان حکومت د هغو طرحو په اړه خبرې کولې چې په دغه ناسته کې به وړاندې کړي. د ده مهمه خبر دا و چې افغان حکومت د بروکسل په ناسته کې په مشخصه توګه د میرمنو د ونډې لپاره او دوی ته د دوی د رول د لوبولو لپاره مشخصې طرحې لري او دغه طرحه به تر ډیره د نړیوالو قناعت ترلاسه کړي.
ژوند
آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 15 صفه.
قدرمو اوریدونکو، رازو د خبرونې دویم مطلب ته لکه څنګه چې په هیګي ولسمشر محمد اشرف غنی په دې ورستیو کې هند ته په دوه ورځنی سفر ولاړ او هلته له هندي چارواکو سره د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې درې توافقنامې لاسلیک کړي، او په ورته وخت کې هند په همدې سفر کې له ولسمشر غنی سره د $1 میلیارډ مرسته اعلان کړه. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم دغه موضوع پر اړه باندې لیکنې کړي دي. د کابل چاپ ورځپاڼو ته زموږ همکار رحمت الله افغان لنډه کتنه کړي چې په دې برخه کې تاسو توجه دې ته راړو.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د هند او افغانستان د اړیکو پر پراختیا او په پاکستان د اغیز په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. هیوا دولتي ورځپاڼې لیکلي، هند به تل د ښه دوست په توګه د افغانستان ترڅنګ ولاړ وي او د افغانستان او هند اړیکې د هیچا په زیان نه دي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي، پاکستان د افغانستان او هند دوستي نشي زغملی، نو پر ضد یې غبرګون ښودلی او له دې ملګرتیا څخه په اندېښنه کې دی. وړاندې یادونه سوې، افغان حکومت د پاکستان لاسپوڅی نه دی، بلکې له هند سیمې او د نړۍ له هر هیواد سره خپلواکې اړیکې پاللی او ټینګولی سي. د بل دولتي ورځپاڼې انیس د سرمقالې نوماندې، د افغانستان او هند دوستي واقعي او عملي ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، افغان حکومت هڅه کوي چې له نړۍ په ځانګړې توګه د سیمې له هیوادونو سره ټینګې ډیپلوماټیکې اړیکې ولري او له دې لارې د تروریزم پر ضد یوه ګډه اجماع رامنځته کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور، تروریزم سیمې او نړۍ ته ګډ ګواښ دی چې پر وړاندې باید جدي اقدامات او مشترکه مبارزه وسي. چیرې خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې، آیا د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو پراختیا د پاکستان ملي ګټې ګواښي؟ چراغ لیکي، د تروریزم پر ضد د افغانستان، هند او پاکستان ګډه او صادقانه مبارزه کولای سي د درې واړو هیوادونو ملي ګټې خوندي کړي او په سیمه کې امنیت ټینګ کړي. د لیکوال په باور، له دې اقدام پرته به په سیمه کې سیالي او کړکیچونه همداسې دوام وکړي چې د هیچا په ګټه نه ده. دنیا خپلواک ورسپانې د امریکا په حواله لیکلي پاکستان د ترهګر له هر ډول توپیر پرته په نښه کړي. سرخط خپلواک ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي کوم اقدامات چې د وسلوالو د له منځه وړلو په هدف پاکستان کوي د لیکوال په باور دا یا دروغ دي او یا هم د نړیوالو د تیر ایستلو لپاره کیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د افغانستان او هند د ملګرتیا پیاوړي کېدل هغه څه دي چې د وسلوالو تولیدونکي هیواد پاکستان یې ورخطا کړی.
قدر منو اوریدونکو، لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو درسره شمنه وکړه چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه هم وروستي جزئیات درته وړاندې کوو، همدا مهال په قندوز کې زموږ همکار اجمل آریان د ټلیفون په کرخه را سره ملګری دی او له ده څخه به په قندوز کې د امنیتي وضعیت په رابطه باندې پوښتنې ولرو. آریان صاحب، که زما آواز اورئ سلام او مهرباني وکړئ دا راته ووایئ چې د اختر وروسته په قندوز کې امنیتي وضعیت څنګه ده او خلک یعنی د امنیتي وضعیت په رابطه باندې څه وایي؟ مهرباني.
مننه زه خپل سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو وړاندې کوم. څرنګه چې ټولو ته ښکاري کندوز د افغانستان یو له ناامنو ولایتونو څخه شمېرل کېږي، خو په دې وروستیو څو اونیو کې امنیتي وضعیت خپل ښار کې یو اندازه ښه دی. د خلکو ګڼه ګوڼه هم نسبتا زیاته شوې ده او د اختر په شپو ورځو کې هم ښار ښه و او خلک هم په ډاډه زړه وکولی شول چې اختر خوښي ونمانځي او خپلو دوستانو کره تګ راتګ وکړي. خو د پخوا په شان په کلي کې نه هم امنۍ موجودې دي، اوس هم یوازې فقط دغه د کندوز سخر لوی لاره چې د دولت په ولکې کې د نور شاوخوا کلي ټول وسلوال طالبان پکې میشت دي. همدارنګه د چاردرې ولسوالۍ یوازې مرکز او د معلوماتو له مخې د وایي چې اتیا سلنه د دې ولسوالۍ سیمه لا هم د طالبانو په کنټرول کې ده. همدارنګه په دشرچي نه مونږ تاسې وغږېږو، دشرچي کې د دشرچي ولسوال وایي چې دغه ولسوالۍ نوي سلنه خاوره د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده او یوازې د دې ولسوالۍ مرکز او دولتي تاسیسات له افغان امنیتي ځواکونو سره دي.
آریان صاحب او به هیڅ خبرې قطع کوم. یو بل موضوع چې له اختر نه وړاندې افغان امنیتي چارواکو چې د دفاع وزیر هم قندوز ته درغلی و، دلته د پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو خبره کړې وه او ویلي و چې ډېر ژر به په هغو سیمو کې چې طالبان میشت دي هلته به تصفوي عملیات کوي. دغه عملیاتو په رابطه کې راته ووایاست چې عملیات شروع شوي، په دې رابطه باندې څه جزئیات لري؟
مننه. دغه عملیات چې تقریبا دوه اونۍ وړاندې په کندوز کې پیل شوي دي، پنځلسم تندر په نوم دغه عملیات په ترڅ کې افغان ځواکونه وتوانېدل چې د قلعهزال مرکز یعنی د اختیپي سیمه د وسلوالو طالبانو له موجوده څخه تصفیه کړي. خو نه هم د قلعهزال سیمه چې څه باندې یو کال سو د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، هغه اوس د هغوی په کنټرول کې ده او نور د کندوز په نورو سیمو کې تر اوسه پورې تصفیه عملیات نه دي پیل شوي. چې کومه سیمه د وسلوالو طالبانو له حضور افغان ځواکونو پاکې کړي، خو د کندوز لوی چارواکي او په دې ولایت کې پوځي چارواکي تل وایي چې دوی په پلان لري په کندوز کې لوی پراخ پوځي عملیات پیل کړي څو دغه ولایت د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. خو تر اوسه پورې د دغو خبرو د دغو ژمنو عملي بڼه په نه ده لیدل شوې.
آریان صاحب ډیره مننه. کور دی ودان. قدرمن اوریدونکو، له کندوز څخه زموږ همکار اجمل آریان وو د کندوز د امنیتي وضعیت په باب تاسو ته معلومات درکول. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ په افغانستان کې د وروستۍ نامنۍ له کبله نامنۍ د پوهنې وزارت یا پوهنیز نظام هم بد تاثیر کړی. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نامنۍ له کبله لسکونه ښوونځي تړل شوي دي. دغه وزارت ویاند مجیب مهرداد ازادي راډیو ته ویل چې د ښوونځي تر ډیره په هلمند، کندهار، روزګان، زابل او غزنی کې دي. زموږ همکاره ناجیه صافی د نجیب مهرداد سره خبرې کړې دي. په بخښنې سره د مجیب مهرداد سره لومړی درته وایي ناجیه جانې چې په افغانستان کې په دې رابطه باندې دقیق ارقام شته چې څومره ښوونځي تړل شوي دي؟
بلی پردې صاحب مونږ په دغه برخه کې یو بشپړ راپور هم چمتو کړی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په هیواد کې د جګړې په پراخېدو سره پوهنیز نظام ته هم زیان اوښتی. د دغه وزارت ویان مجیب مهرداد نن ازادي راډیو ته وویل چې تېر کال له 100 څخه ډېر ښوونځي د ناامنیو له امله تړل شوي وو او سږ کال دغه شمېر زیات شوی. ښاغلی مهرداد سره له دې چې سږ کال د تړل شویو ښوونځیو دقیق شمېر په اړه جزئیات ورنکړل، خو په وینا چې دغه تړل شوي ښوونځي تر ډېره په هلمند، کندهار، روزګان، زابل او غزنی ولایتونو کې دي. خبروي چې په دغه برخه کې د ښاغلی مهرداد د خبرو یو لنډه برخه وورو.
با کمال تاسف، با آغاز سال جدید انتظار می رفت که شمار از مکاتب بسته کاهش پیدا بکنه، اما شمار مکاتب بسته بیشتر شد. مکاتب بسته در 24 ولایت افغانستان هستند و بیشترین مکاتب بسته در ولایت های هلمند، کندهار، اروزگان، زابل و غزنی می باشد. و ترتیب
بلی دوی همدارنګ امنیتی ارګانونو غوښتل چې یادې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي، خو افغان امنیتی چارواکي بیا وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د دوی پوځي عملیات روان دي ترڅو تړل شوي ښوونځي بیرته پرانیستل شي. د دفاع وزارت له مرستیال ویان محمد راتمنش سره مو خبرې وکړې. ښاغلی راتمنش په دې برخه کې ډاډ ورکړ چې دوی عملیات به ډېر ژر نتیجه ورکړي.
خپل ټول عملیات په هغه ولایتونو کې چې هلته د دشمن فعالیتونه شروع دي، لکه کندوز، بغلان، هلمند، ننګرهار او همدارنګه نور هغه ولایتونو کې چې اوس هلته تهدیدات رامنځته شوي دي، تصمیم لرو چې په دې ولایتو کې خپل عزم او جزم او فعالیتونه ټول تنظیم کړو او د دوی ځاله خراب کړو، چې خدای وکړي د مکاتب دروازه خلاص شي او خلک هلته په ډیر هوسایي باندې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
د سره هم مهاله په افغانستان کې د پوهنیز نظام د پراختیا په برخه کې د قلم لار پونم ټولنه هم وایي چې د دوی د سیړنو له مخې دا مهال شاوخوا 1300 ښوونځي تړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې پر ښوونځیو حملې ډېرې شوي او د شته ګواښونو له کبله ګڼ شمېر ښوونځي تړل شوي دي. بلې پر دې سب
صافی سبي یو موضوع بله کې اشاره ورته وکړي چې د پوهنې وزارت ونه ویلي چې دغه تړل شوو ښوونځیو د دې په پایله کې څومره شاګردان د زده کړو نه محرومه شوي. یو بله موضوع چې په دې وروستیو کې داسې اندېښنې هم شته چې له ځینو ښوونځیو څخه د پوځي مرکزونو په توګه استفاده کیږي، په دې رابطه کې لنډه تو.
بله پردې صاحب، مخکې مو یادونه وکړه چې د افغانستان د پوهنې او وزارت دوی د سږ کال ارقام یې وړاندې نه کړل، خو دوی ویلي چې تېر کال دوی 200 ښوونځي تړل شوي وو او سږ کال دغه شمېر زیات شوی. د دوی یوه عمده اندېښنه او همدغه وه چې دغه ښوونځي باید بیرته پرانیستل شي او له ښوونځیو باید د جګړې د ډګر په حیث
ډیره مننه. ناجیه صافی وه چې په افغانستان کې د نامنۍ له کبله د تړل شو ښوونځیو په اړه معلومات راکول. قدرمنو اوریدونکو، همدا اوس د پکتیا څخه زمو همکار داود تپان په د ټلیفون په کرخه را سره دی. له دوی څخه پوښتو چې په دې وروستیو کې جانوخیل ولسوالۍ سقوط کړی او بیرته افغان ځواکونه هلته ورغلل، هلته پوهنیز نظام څنګه ده او په ټوله کې امنیتي وضعیت په رابطه باندې؟ تپان صاحب، که زما ازاوری مهرباني وکړي لنډ راته ووایي چې په پکتیا کې عمومي وضعیت څنګه ده. مهرباني.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ویلي، په دې وروستیو کې د پکتیا جانخیل ولسوالۍ سقوط کړی او ورځې ورسره د طالبانو په لاس کې وه. د سقوط نه وروسته په جانخیل ولسوالۍ کې شته تعمیرونه د ولسوالۍ او امنیه قومندانۍ دا ویجاړ شوي وو او سیمې تخریب شوې وې. د دې د تخریب او د جوړې تخریب د بیا رغونې لپاره اقدامات شوي وو. د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارت او نور امنیتي ځواکونه له مرکز څخه څخه راغلي هیئت په تیر کې داسې فیصله کړې وه چې په جانسولو کې خپل اکمالات کوي، هغه ډول چې حکومت لازمه ګڼله دوی به اقدامات کوي. خو تېره ورځ چې مونږ څومره د جانسول نه معلومات درلودل، لا هم په دې ولسوالۍ کې د خلکو ته خبر هغه ډول چې لازم ده کار نه دی پیل شوی. په ټوله پکتیا کې تاسو اشاره وکړه د پوهنې وضعیت په غیر متوازن ډول مخکې روان ده، کال په ختمېدو ده، ولله هم د اکثریت ښوونځیو زده کوونکي او ښځینه زده کوونکي او نارینه زده کوونکي کتابونه نه لري. همدا ډول ښوونځیو کې د مسلکي استادانو نشتوالی ده. په امنیتي لحاظ پکتیا ولایت د نورو ولایتونو په نسبت که څه هم امنیتي نسبتا ښه بلل کېږي، خو بیا مونږ د سترګو لیدلی حال دا داسې د ولسوالیو او مرکز په کچه یوازې مرکزي سیمې د افغان دولت تر کنټرول لاندې دي. اطرافي سیمې چې څومره هم په پکتیا کې لیدل کېږي، وسلوال طالبان پکې حاکمیت لري، نشي کولی څوک د ضروري کار لپاره د ولسوالیو له مرکزونو او یا هم د ولایت له مرکزه ډېر لرې لاړ شي. دوی که څوک دي هم د ستونزو سره مخ کېږي، ولې امنیتي ځواکونه د امنیت د کابل امنیت ګارډ ورکوي، خو خلک لا هم وېره کې. بلې تر دې
تپان صاحب محترم ډېره زیاته مننه. کور ودان د ازادي راډیو قدر من اوریدونکو، وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې او 10 دقیقې شوي. لنډو خبرونو ته وار ورکو. د لنډو خبرونو لپاره از مونږ همکار رحمت الله افغان په سټوډیو کې دا لنډ خبرونه به درته واوري.
د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره له یادې پدیدې سره په جدي مبارزه ټینګار کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت د یو شمیر خوندزیو تړل کېدل ناورین بولی او له امنیتي ارګانونو غواړي چې د خوندزیو په پرانیستلو کې ورسره مرسته وکړي. د افغان ښځو شبکه وایي چې د افغانستان په اړه د بروکسل له نړیوال کانفرنس نه یوه ورځ وړاندې به په یوه جلا غونډه کې د افغان ښځو پر پرمختګ وارزول سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي اردو په عملیاتو کې 12 وسلوال مخالفان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د امریکا حکومت د ایتالیا د هغه ایتالیا مرستندوی کارکونکو کې کورنۍ ته 1.2 میلیون ډالر ورکړي چې په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوی وو. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې دوی به په کریمیا کې د روسیې د ډوما یا پارلمان لپاره د هغو انتخاباتو مشروعیت او نتایج تایید نه کړي چې د سپتمبر د 13 نیټې لپاره پلان شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د عراق له جمهور رئیس سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د دوشنبه په ورځ وګوري. او د امریکا دفاع وزارت وایي ائتلافي ځواکونو په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یو مشر وژلی.
له رحمت الله افغان څخه مننه کوم چې لنډ خبرونه یې درواورول. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، کچیرته تاسو غواړئ چې دغه خبرونه تفصیل واورئ او یا وګورئ، په ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی ورګ ویب پاڼه کې هم اوریدلی او کتلی شئ. مرزی احمدزی د افغانستان اقتصادي خبرونو ته کتنه کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني مسولین وایي چې خصوصي سکتور په دې هیواد کې د برېښنا په تولید کې برخه اخیستې ده. د دغې خونې د نړیوال اړیکو مسول ادراک شافیزی ازادي راډیو ته وویل اوس مهال زمینه مساعده شوې او خصوصي سکتور کولای شي د برېښنا د تولید په برخه کې فعالیت وکړي. ښاغلی افزی وویل اوس مهال 10 میګاواټه برېښنا په کندهار ولایت کې د خصوصي سکتور لخوا تولیدېږي او حکومت ژمنه کړې چې د 1500 کلونو لپاره د برېښنا پیری. د ښاغلی حافظی د معلوماتو له مخې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یا یوسټ هغو کسانو ته چې په لومړي ځل د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونه وکړي 10 میلیونه ډالر ورکوي. ښاغلی حافظی له حکومت څخه غواړي چې له خصوصي سکتور څخه په مالی برخه کې د بانکونو په واسطه ملاتړ وکړي. د کندز ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د میوو حاصلات زیات شوي دي. د کندز د کرنې او مالداری ریاست د زراعتي چارو عامر عبدالبصیر فقیری ازادي راډیو سره په خبرو کې نن وویل اوبه، مناسبه هوا او فنی او تخنیکي مرستې د میوو د حاصلاتو د زیاتېدو عمده لاملونه دي. په همدې حال کې باغداران وایي تازه میوې په دغه ولایت کې ښه بازار نه لري او حکومت باید دوی ته د میوو د خرڅلاو مناسب بازار ومومي. د کندز ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو مخې په دغه ولایت کې 80% خلک د کرنې او مالدارۍ په کارونو بوخت دي. د هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 1320 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1280 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 2450 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1030 افغانۍ، یو لیتر پټرول 240 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 80 افغانۍ. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 68 افغانۍ او 15 اویا پوله، یو ایرو 3 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 68 افغانۍ، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 55 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 26 پوله، او زر پاکستاني کلدار 628 افغانۍ. د خبرونو پای
له مرزی احمد زید څخه په مننه چې د افغانستان اقتصادي خبرونه تاسو ته در واورول. قدر من اوریدونکو، وست حقیقت سری د پروګرام وخت را رسیدلی. په دغه پروګرام کې لکه څنګه چې په پیل کې ویل چې د هلمند والی سره مرکه شوی او دغه ولایت د امنیتي وضعیت په باب له هغه سره خبرې اترې شوې دي، او له هغې وروسته په تاند څانګې خبرونه کې په دغه موضوع درته راسپړلی چې په افغانستان کې ولې د مطالعې دود کمزوری دی.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د هلمند ولی خاغله حیات الله آیات، مننه لدی چې وخت مو راکړي چې د حقیقت سره په خبرونه کې تاسو سره مرکه وکړو. خاغله آیات، کدار ته وایي چې اوس مهال د هلمند امنیتي وضعیت څه ډول دی؟
الحمدلله د خدای په نصرت سره دښمن ته د خپل بادارانو په پلان باندې په ملاتړ باندې کوم پلان درلود د هلمند لپاره، هغه پوره د شکست سره مواجه شوی ده. په هغه ځایو کې چې د دولت قوتونه وجود لري په کلکه د خپل خاورې نه دفاع کوي. دښمن د هلمند او کندهار شارا کې په زرګونو ماینونه ځای په ځای کړي وو چې موږ د درېونو یو عملیاتو په ترڅ کې وکولای شول چې د دغه لارې نه 1012 ماینونه خونسا او لمنځه ویشو، او د خلکو د بیرته تګ راتګ لپاره دغه لاره خلاصه کو، هم د ملکی ترانسپورت لپاره، هم د نظامی اکمالاتو او نورو لپاره. فعلا په هلمند کې امنیتی وضعیت نورمال ده او خلک په عادي ډول باندې خپل ژوند کوي.
بلې جناب ولی صاحب، لا هم امنیتی ګواښونه د وسلوال مخالفین لخوا په کوم ولسوالیو کې لا هم امنیتی ګواښونه موجود دي؟
په دې کې شک نشته چې دښمن په هر ولسوالۍ کې تقریبا په بعضو سیمو کې ولسونو ته ستونزې پیښې کړې دي. د ولسونو کورونه یې نیولي دي، هغوی په زور پرې نښکلي دي. تاسو به معلومه چې د اوس په لشکرګاه کې د 4-5000 شاوخوا داخلي بې ځایه شوي خلک موږ لرو. په هغې ځایو کې د ولسونو په مخ باندې د ولسونو په مخ کې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د موږ ملي شتمنۍ لکه پلونه، پلچکونه، کلینیکونه، مکتبونه دا له منځه وړي، چورکۍ یې. نو متاسفانه په هلمند کې په اکثره ولسوالیو کې د دښمن لخوا په بعضو سیمو کې تهدید شته ده. ولله الحمد د څو کلونو را په دې خوا چې کمی ولسوالۍ د دولت په لاس کې وي، هغه اوس هم د دولت په لاس کې دي. په بعضو سیمو کې دښمن نفوذ کړی ده، او هغه امنیتي پلانونه چې موږ لرو د ولس په ملاتړ به انشاءالله وکولای شو دښمن د هغې سیمونه بیرته وباسو، د ملکي وګړو د پاره د آرام او سوکاله ژوند کولو زمینه مساعده کړو.
بلې والی صاحب، د جګړو له امله چې کوم کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي ول، د هغوی سره د مرستو لړۍ څنګه ده؟ اوس هم دوام لري نه لري؟ هغوی بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي که لا هم په بې ځایه دي او په پردیو کورونو کې شپې ورځې تېروي؟
نه، پرې کې شک نشته، هغه کسان چې د لښکرګاه ښار ته را بې ځایه شوي تر اوسه دلته دي. د مرستو لړۍ ورسره پیل شوې ده، ولې ځینو ته مرستې ورکول شوي دي او ځینو ته نه، چې د هغو سروې نه ده تکمیل. منګ انشاءالله کوښښ کوو چې د ټولو کورنۍ سروې تکمیل شي په یو شفاف ډول سره، هغه مرسته چې موږ دلته رودت او سره کابل او د کندهار نه تر روان دي چې هغه د کندهار او د هلمند لوی لارې خلاصېدو ته منتظر وي، هغه مرسته هم در رسیدو په حال کې دی او انشاءالله موږ به د ټولو هغه وګړو سره چې دلته داخلي بې ځایه شوي دي هم د حکومت د خوانه او هم د خیریه موسساتو له خوانه مرستې وکړو او کوښښ به مو دا وي چې دغه دوستان د موږ د عزیزان په لښکرګاه کې ځایي نه شي او په لومړیتوب کې مو دا د امنیتي قوتونو له خوانه چې انشاءالله د دو سیمې به بېرته تصفیه کړو او دوی به انشاءالله په خیر خیرت او عزت سره بېرته خپلو سیمو ته استوي کړي خدای راځي.
بله والی صاحب، یو بل ستونزه هغه ده چې د تېرې ورځ داس نه دا موضوع رابرسېره شوی، هغه ده چې وایي لا هم د لښکرګانه کندهار کابل او نورو سیمو ته غځېدل لارې امن نه دي او امنیتي مشکلات موجود دي، خلک له دې امله شکایت لري. دغه لارې آیا امن شوي نه دي رښتیا هم؟ که امن شوي مشکل د چا لخوا نه دی، ولې بیا هم ستونزې را پیدا کیږي؟
د هلمند او کندهار لوی لار چې تقریبا درې اونۍ د دې عملیاتو ټول وخت چې موږ یې پاکه کړو، لکه مخکې چې ما وویلې 1012 زره پرسونل او زره وسایط ماینونه چې متاسفانه د موږ هم سایګان دي دولت د مخالفینو سره مرسته کوي دا موږ شن کړی دي او تقریبا د 1016 شاوخوا دښمن مو له منځه وړه ده، شپږ ویشت زخمیان شوي چې په دې کې درویش کسه یوازې بهرني ماین جوړونکي شامل وو. مخالفینو نهایت کوشش وکړ چې دا لاره بند وساتي، ولله الحمد موږ ډیر سخت شکست ورکړ دښمن ته او دا لاره مو خلاصه کړله. په دې لار باندې زه خپل د دې ولایت دی والی په صفت باندې وروسته د خلاصېدون دوه واره لاړو راغلی ما او بالله ماغه هر ورځ د دې لارې پوښتنه کوم. موږ په سلګونو امنیتي سرتیری هم د پولیسو او هم د ملي اردو او هم کمانډویز واکونه د دې لارې په اوږدو کې شاوخوا ځای په ځای کړی دي. ټول هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې په دې لار باندې هیڅ ستونزه نشته، ولی په دې کې شک نشته چې متاسفانه دښمن تبلیغ کوي، خلک ویری او عام ولسونو ته دا ویلي چې موږ تاسو ولو تاسو باندې ډزې کوو. زه ولسونو ته اطمینان ورکوم چې تاسو دښمن په داسې فاصله کې باندې وي چې هغه خدای نه خواسته د مرمۍ د تاسو ته ورسیږي او یاد په تاسو ډز وکړي. د تاسو زړور ستیرو دغه لاره مکمل امنیت کړی ده او په دې باندې رافت آمد وکړي. زه شاهد یم چې پرون ابل ورځ په سلګون موټر د دې لارې نظیر از یو فیرن حالت نورمال ده، دا لاره د ټولو ترافیک په مخ باندې خلاص ده.
ولی سب تاسو د بهراني ماین جوړونکو ویل چې بهراني ماین جوړونکو دوی د کم هیواد ته بول چې د ماینونه جوړول او وختل چلته ښه کی یا وایي کری؟
نو ټولو ته معلومه ده متاسفانه چې موږ ته یو گاوندې مو چې شرقي گاوندې مو د ډیر زیات توفیر علیږي چې دا توفی او دغه ماین جوړونکو هم په ماغه واد پورې مربوط ول.
ای نور بهرانیان هم د امنن په جګړه کې دوی د افغان ځواکونو سره مخامخ په جګړه کې ښکیل ول کڅنګه؟
په دې کې شک نه ستې اواز په هلمند نه په ټول افغانستان کې د دښمن لخوا نه جګړه کوم اسلامي اساس یا بنسټ نه لري. په افغانستان کې د دښمن ډلې او ټپلې د بهرانیو بادارانو او د سیمې د استخباراتو په واسطه د دو یا د بهرانیو د ګټې قرباني کیږي. تاسو به معلومه وي په دې اواخرو کې په هلمند کې د جلالت مآب ولسمشر د خوانه څو بنسټیزې پروژې اعلان شوې. یو یې د کجکي بند انکشاف و چې دلته به څلور نور توربینه نصبیږي. همدارنګه یوه لویه ویاله د زمینداور سیمې ته چې په زرګونو جریبه ځمکه په هغې نه خړوبیږي، نور په سلهاو بندونه او پلچکونه ورسره د فراد بخش آباد بند او د کمال خان بند د نیمروز دا هغه بنسټیزې پروژې دي دلته چې متاسفانه د موږ هغه همسایه چې په دغه تیرو څلوېښت پنځوس کلو کې د موږ د اوبو نه او د موږ د نورو طبي زیرمو نه مفته ګټه اخیستې ده، هغو هم د دښمن په تقویه کولو کې غواړي چې د بې امنیتۍ له وجې د دغې پروژو مخه ونیسي. او هم تاسو ته به معلومه وي چې په نړیواله کچه اوس د دې لپاره لابي شروع کړې ده چې د افغانستان د اوبو اداره د موږ دپاره د منلو وړ نه ده. نو متاسفانه چې د موږ د شرقي همسایه تر څنګ ایران هم په دې کې ډېر قوي لاس لري. حتی په دې عملیاتو کې موږ لیدلي چې ماینونه ایرانی طالبانو ته نوي زده پرسونل زده ټانک ماینونه ورکول شوي دي، حتی دو تر راکټونه ورکول شوي دي او دغه هر څه موږ ثبوت لرو.
د نور ولایتونو نام نه اتمن په هلمند باندې تحصیل لري، من نام نه کولای شي څه تدابیر مونږ نیولې دي د هلمند د امنیتي کمربند لپاره چې خوندي وي د نورو ولایتونو د نام نه او په بشپړ ډول په هلمند کې امنیت ټینګ شي؟
په دې کې شک نشته چې د نورو ولایتونو په ځانګړي ډول د ګاونډیو ولایتونو نامنی په هلمند باندې مستقیما تاثیر کولی شي. ولې زه بیا برعکس فکر کوم چې په تیرو 14 کالو کې تقریبا هلمند ناامن پاتې شوی ده او برعکس د هلمند ناامنی په نورو ګاونډیو ولایتونو باندې بد تاثیر کړی ده. متاسفانه په تیرو 14 کالو کې موږ یو ډېر لوی مرز یا د ډیورن خط چې دی پاکستان او ایران سره تقریبا 210 کیلومتر فاصله لري، دا بدون دې نه چې موږ له خوانه وڅارل شي نه ده څارل شوی، دې ته توجه نه ده شوې. د هلمند یو سر د ایران او پاکستان سره نښته ده او بل سر د مرکزی افغانستان سره، د اروزګان سره، د بامیانو سره، د دایکنډي سره. نو زه فکر کوم چې هلمند هم د افغانستان د حکومت او هم د افغانستان د دښمنانو لپاره ستراتیژیک ولایت ده، ځکه چې د دې ولایت نه دو په اسانۍ کولی شي د افغانستان هرې نقطې ته ورسیږي. بر علاوه د دې چې دلته د مواد مخدر او د بعضې معدني د بعضې قانونو موضوع هم مطرح کیږي چې یوازې د هلمند د مواد مخدر او د نورو عایداتو نه دښمن په هلمند کې نه بلکې په ټول افغانستان کې هغه میلیونونه ډالر چې لاس راوړي دي جنگ ماشین د دوه تازه ده او د جنگ ورته لمن وهلې ده.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام دوستانو، په دې تاندې څنګه کې یو شمېر کتابتونونو ته ورغلی یو. په دې کتابتونونو کې ډېر داسې کتابونه هم شته چې کلونه کلونه یې چاپاڼې نه دي اړولي، دوړې پرې پرتې دي او لا هم لوستونکو ته منتظر ښکاري. له بهانو پرته افغان ځوانان ولې د مطالعې شیمه نه لري؟
ټول افغانستان کې 2 عامه کتابتونونه لرو،
ډېر شوق له مطالعې سره نه لري. زموږ نصاب د خوند نصاب ده
چې کله په لوستلو باندې عادت وکړي نو راغې هېڅکله بېکار نه پاتې کېږي.
مطالعه د یو تفریح په توګه کول پکار دي.
په دې خپرونه کې د همدې پوښتنې په ځواب پسې ګرځېدل یو. زه همایون هیواد یم. وای د یوې ټولنې پرمختګ د تعلیمي مرکزونو له حالت څخه هم معلومېدای شي. د هرې ټولنې خلک چې ښوونځي، پوهنتون او کتابتون ته ارزښت ورکړي د مخکې تګ او ښه ژوند چانسونه هم لري. خو هلته چې تعلیمي مرکزونه خالي او خلک یې له کتاب سره علاقه نه لري، د پرمختګ څرک نه تر سترګو کېږي. په افغانستان کې چې د پخوا په پرتله د زده کړو لپاره شرایط ښه شوي، لا مو هم په کتابتونونو کې ډېر کم ځوانان ښکاري. د عامه کتابتونونو رئیس حمیدالله شهرانی وایي دوی اوس په ټول افغانستان کې 20 کتابتونونه لري چې په رسمي ساعتونو کې دروازې خلاصې وي.
د عامه کتابتون تقریبا 50 کال مخکې تاسیس شوی ده. موږ اوس مرکزی دفتر کې تقریبا شاوخوا 1.5 لک کتاب لرو. ټول افغانستان کې 20 عامه کتابتونونه لرو. ټول ولایتونه کې موږ کتابتون لرو، خو ځینې ولسوالیانې کې هم لرو. موږ سره تقریبا شاوخوا 10 خصوصي کتابتونونه ثبت ده، خو ډېر ځینې کتابتونونه هم شته چې موږ سره ثبت نه ده.
د عامه کتابتون ترڅنګ په کابل پوهنتون کې هم یو لوی کتابتون شته چې د دې پوهنتون په ډېرو پوهنځیو کې څانګې لري. د کابل پوهنتون د مرکزي کتابتون مشر حبیب الله المر جهانیار د دې پوهنتون د کتابتون په اړه راته غږېدلی.
لاس څانګې لرو چې ریفرنس، افغانستانشناسي، مجلات، توزیع، شعبه مسلکی ده چې کتابونه پکې راځي. د کتلاکیږي اداري بخشونه هم دي او نور درې بخش بل ده چې د نړیوال بانک ده چې هغه پکې کمپیوټر انتنه سره وصل ده او محصل کولی شي چې تحقیق وکړي. او نور موږ تقریبا 300 کتابونه لرو مختلف رشتو کې.
ځوانان د مطالعې د نه کولو په خاطر ډېرې بهانې جوړوي. څوک وایي کتابونه نه لري، بل وایي مصروف دی، وخت نه لري، او همداسې نور ځوانان نورې بهانې کوي. خو اوس چې کتابونه او کتابتونونه ډېر دي، دغه بهانې مناسبې نه ښکاري. د کابل پوهنتون استاد اجمل ښکلی د مطالعې د نه کولو یو شمېر نور علتونه راته وایي.
په خپل محصلین داسې فکر کوي چې ګنې کتابخانه یعنی میوزیم
یعنی د سیس چې زړه شي نه پکې پراته دي د نوې زمانی د پاره په درد نه خوري کنه. دوی ملت زه فکر کوم چې انټرنیټ دی سره د دې چې د انټرنیټ مطالعه هغومره سودمنه او ګټوره نه وي لکه د کتابتون او نه دومره مستند وي. بل علت دا هم ګڼل کېږي ټول تحصیلي سیسټمونه او تعلیمي سیسټمونه داسې نه دي چې استاد محصل مجبور کی یا نصاب محصل مجبور کی یا بل او محصل کتابتون ته لاړ شي. له ذهني پلوه هم انسان مثلا ډېر تفریح طلب شوی دی. مثلا انټرنیټ کې کېدای شي خواله رسنۍ ډېر مصروف وسي یا بل وسي یا بل نو دغه تفریح حس هم یو علت ګڼل کېدای شي چې موږ کتابتونونه ته نسو. عامه وضع چې مثلا خبرونه راځي بې امني وي نو کله چې بې امني وي پخوا چې امن و پخوا چې خلکو د اطمینان احساس کاوه دغه ته یې په اسانه پام کېده کتابتون ته د کتاب لوست ته مطالعې ته.
د عامه کتابتونونو رئیس حمیدالله شهرانی هم مني چې ډېر کم ځوانان کتابتونونو ته ورځي. هغه د مثال په ډول د عامه کتابتون په اړه وویل چې د کابل په زړه کې ودان دی خو د ورځې 200 کسان ورځي. په داسې یوه ښار کې چې د وګړو شمېر یې له 5 میلیونو څخه اوړي آیا دا د تعجب خبره نه ده چې همدومره خلک د کتابتون ته ورشي؟
ډېر کم ده، 10% ته نه راځي متاسفانه. کېدای شي افغانستان وضعیت د کتاب لوستلو د مطالعې په اړه په ټول نړۍ که اس بل ملک سره مقایسه نشي ځکه دلته وضعیت متاسفانه ډیر دی.
د کابل اوسیدونکو مینه وایي ډیری ځوانانو ته کورنۍ او استادانو د مطالعې لارښوونه نه ده کړې او بل دا چې ډیر د مطالعې له خوند څخه خبر نه دي ځکه خو په کتابتونونو کې نه ښکاري.
دوی تللی نه دی چې لیدلې نه دی سمه مطالعه نه ده کړې یا د اول نه دوی ته سمه لارښوونه نه ده شوې کنه چې دوی اول نه مثلا مور پلار هم دوی ته تشویق کړي بغیر د دې چې د مکتب د ښوونځي کتابونه ورته وایي چې دا سمه ولا اول نمره شي داسې ولا اضافي معلومات نور نه دی ورته ویلي چې یعنی دا هم زده کړه دا هم د ژوند لپاره اړینه ده.
پخوا دا خبره ډیره کیده چې په افغانستان کې د سواد کچه ټیټه ده ځکه خلک مطالعه نه کوي، خو اوس چې د سواد کچه لوړه شوې بیا هم ډیر زده کوونکي او محصلان مطالعې ته وخت نه باسي. له مطالعې زړه توري وي او امتحانونو ته په جبر او نه زړه درس وایي. ګلنبی فضلي دغه ټوله پړه پر نصاب راچوي. هغه وایي زموږ نصاب بې خونده، سخت او بې نویو معلوماتو دی. ډیری زده کوونکي فکر کوي چې نور کتابونه به هم د نصاب د کتابونو په څیر وي ځکه خو یې نه لولي.
زموږ ځوانان ځکه ډېر شغل مطالعې سره نه لري چې زموږ نصاب بې خونده نصاب ده. ټول موضوعات زاړه او سخت دي. نو محصلین ځکه نور مطالعې ته مخه نه کوي، کتابتونو ته نه ځي. دوی دا فکر کوي چې ټول کتابونه به همداسې بې خونده وي، بیا همداسې به بې موزي وي، نو ځکه ډېر مطالعې سره شوق نه لري.
د استاد اجمل ښکلي په باور ځیرک انسان هغه دی چې ټولې تمې له خپل ځان څخه ولري. هغه وایي هر سړی باید له ځانه دا پوښتنه وکړي چې دی ولې مطالعه نه کوي.
مثلا د کوم مضمون تشه چې دی انګیري چې دغه استاد ماته دا ونه وایو، یا مثلا دغه تشه زما پاتې شوله ما پوره ونه لوستلی شو دا مضمون، نو هغه دی په آزاد مطالعه باندې ډکي. د انسان فطرت دی چې کله مسؤلیت احساس کړي نو باید ځان ته هم جواب ووایي چې ولې ما مطالعه ونه کړه. نصاب هم نیمګړتیا لري، افغانستان حالات داسې دي. خو ستا مسؤلیت دا دی چې خپلې کم ضرورتونه دي، د مطالعې کمې تشې دي، د هغې دپاره په لارو چارو باندې فکر وکړي، خپل وخت ضایع نه کړي، کتابونو پسې وګرځي چې کوم کتاب ورته مناسب ښکاري، ضرورت وي او ښه خوند ورکوي هماغه د انتخاب کې واده اخلي.
راضیه وایي که ځوانان له مطالعې سره ځان عادت کړي بیا به هر وخت زړه کېږي چې مطالعه وکړي او ځان بېکاره پرې نه ږدي.
صحیح خوښېږي باید اول هغه ولولي، نو چې کله په لوستلو باندې عادت وکړي نو هغې هېڅکله بېکار نه پاتې کېږي. تل یعنې زړه یې غواړي چې باید یو څه ووایي، یعنی مجبور کېږي خپل ذهن او هغه دې ته مجبورې هغه باید مطالعه وکړي. اوس هم دغسې شوی چې کله چینل ولا یعنی ما ته بېخي ځان بل رقم ښکار کړي، یعنی مجبور یم چې باید یو شی ووایم.
کتابونه دریابونه دي او په دې دریابونو کې لمبېدل هنر غواړي. دا هنر په ډېر تکرار سره هم خپلېدای شي. مینه وایي لومړی مطالعه نه کوله خو اوس دومره په کتابونو مینه شوې چې نیمه شپه هم راپاڅېږي او مطالعه کوي.
دیس مې شوقونه ورسره، اما وخت چې کله استادان راته یادونه وکړه یعنې چې دا کتابونه ولولئ، کتابتون ته لاړم، نور کتابونه مې ولیدل، حتی د هغوی نومونه مې خوښ شول، د هغې له وجې مې هغه واخیستل. اوس یعنی که وکړی شم شاید د شپې نه وخت هم ورپسې راپورته کېږم، ووایم چې ودرېږي دې کتاب کې څه شی دی چې نوم یې داسې ده، نو موضوع منځ یې څنګه ده.
ډېری ځوانان دا خبره کوي چې د مطالعې پر مهال یې زړه تنګېږي او دوی نشي کولای چې یو کتاب په اسانۍ تر پایه ولولي. خو دوی ته د استاد ښکلي مشوره دا ده چې مطالعه د یوې ذهني تفریح په شکل وکړي.
مطالعه که موږ د مسؤلیت په توګه کوو نو بیا به د هغې نه استفاده راته سخت وي د مطالعه د یو تفریح په توګه کول پکار دی جدا یو تفریح د زما د پر یو ذهنی تفریح نو چې کله مسؤلیت او ذهنی تفریح دواړه یو ځای شي نو له سړی د کتاب نه استفاده هم کولی شي خوند هم ترې اخیستلی شي او بیا نور مطالعې ته هم تشویقیږي
که څه هم نړۍ ډېر پرمختګ کړی او ګڼ تخنیکي وسایل یې اختراع کړي خو پوهه لا هم په کتابونو کې ده د عامه کتابتونونو رئیس حمیدالله شهرانی ځوانانو ته بلنه ورکوي چې ورشي او په عامه کتابتونونو کې له شته کتابونو استفاده وکړي
مونږ عامه کتابتونونو کې اوس څنګه لرو افغانستان شناسی څنګه ده چې مونږ تقریبا د 8000 کتابونه لرو د علوم اجتماعي څنګه ده چې تقریبا 6000 کتابونه لرو جرایدو مجلات بخش ده چې تقریبا یو شوخه یو قرن د مطبوعات تاریخ دی که پراته ده ډیر زور کلکسیونونه نه ده بل د ماشومانو څنګه ده بل مونږ ریفرنس څنګه لرو زمونږ ریفرنس بخش ډیر غنی بخش ده او اخیرنی څنګه چې ده زمونږ د کلاسیک ادبیات څنګه ده او بل ډیر مهم زمونږ بخش چې ده د توزیع بخش ده کسان غواړي چې د عامه کتابتونونو عضویت ترلاسه کړي کتاب ځان سره کور کې اخیستلی شي او دو هفته وخت لري مونږ پوهیږو چې مشکلات لرو خو د زمونږ ډیر لږ امکانات نه راشي بس استفاده وکړي
خوږ اوریدونکو دا تاندې څانګې مو هم دومره وه دا او د ازادۍ راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.com او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته هم خپل نظرونه رالیږلی شئ facebook.com/تاندې څانګې تر بلې تاندې څانګې مو د ژوند شیبې رنګینې غواړم
وخت در نه تیر دی خو تیر شوی نه دی خپلو بچیو ته کتاب ورکا وخت در نه تیر دی خو تیر شوی نه دی خپلو بچیو ته کتاب ورکا ورته په مینه څو خبرې وکا هرې پوښتنې ته ځواب ورکا لدی ښایستا لدی نازک ګلاب نه کل انسان کل سڑائی جوڑ کا وچ ڈوڈائی اخرا قلم روا دے نڑائی کے زان تزائی جوڑ کا وچ ڈوڈائی اخرا قلم روا دے نڑائی کے زان تزائی جوڑ کا
پس از ظهرتان بخیر. ساعت 3 پس از ظهر با